په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملنده او زما نور همکاران مو د ازادي رډیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په راتلونکو څو ورځو کې به لسګونه کشفي بې پیلوټ امریکایي الوتکې دغه هیواد ته راورسیږي. نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري، د ایران ولسمشر حسن روحاني خبرداری ورکړ چې د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره چې کوم اټومي تړون تیر کال وشو او فرصتونه یې رامنځته کړل، دا فرصتونه به تر ابده پورې دوام ونه کړي. د اذربایجان په ناګورنو کارباخ لنجمنه سیمه کې هغه بیلتون غوښتونکي چې ارمنستان ملاتړ کوي ملامته کړي چې له اوربان څخه یې سرکړه ونه کړې ده. د دې خبرونو تر تفصیل مخکې په مکې د افغانستان اړوند خبرونو ته له صفي الله ستانکزي اورو.
سلام د خبرونو سرټکی. افغان حکومت وایي چاته اجازه نه ورکوي چې خپل سری وسلوال فعالیتونه وکړي. د افغانستان د خلکو د نجات شورا سوله یو اړینه پدیده بولي او وایي باید د راتلو لپاره افغان حکومت له پاکستان سره خبرې وکړي. او د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د امریکا له مرسته شویو اتو ای نهه ویشت الوتکو څخه په جګړو کې عملا کار اخیستل پیل شوي دي. پوره خبرونه. افغان حکومت وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خپل سری وسلوال تر قمندي لاندې وکاروي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال نن ازادي راډیو ته ویل حکومت په قانوني ډول دغه پاسون کوونکو ملاتړ کوي، خو داسې کوم پلان نه ورته لري چې له دولتي چوکاټه بهر ورته د فعالیت اجازه ورکړي.
موږ د یو منظمي اتاري او برنامه له مخې دا کار نه کوو، ولی هغه څوک چې راپورته کیږي دغه استقبال کوو، ملاتړ یې کوو، مرستې ته ځان رسوو او هغه څه چې امکانات شي د دوی لپاره مهم دي هغه ورته مهیا کوو.
ښاغلی مینپال دا هم وویل ټولو پاسون کوونکو ته د دولت په چوکاټ کې په امنیتي ځواکونو کې ځای ورکول کېږي څو د هیواد ساتنه وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې چې د ملکي خلکو د مسله کولو مسله روانه ونې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال رابرسېره کړه، هغه خبره چې اوس یې افغان حکومت ردوي. د افغانستان د خلکو د نجات شورا سوله یو اړینه پدیده بولي او وایي باید راتلو لپاره افغان حکومت له پاکستان سره خبرې وکړي. د دې شورا رئیس محمد الله نقاد نن د یاد شورا د موجودیت د اعلان پر مهال وویل افغان حکومت باید د سولې د راتلو لپاره کورنۍ او بهرني اړخونه په پام کې ونیسي او له دواړو نه د سولې د راتلو لپاره کار واخلي. دا شورا په داسې حال کې د سولې د راتلو لپاره له پاکستان سره خبرې اړینې بولي چې له وسلوالو طالبانو سره په پاکستان کې د افغان حکومت مخامخ کېدونکي خبرې له ډېره وخته راهیسې ځنډیدلې او د پایل په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د امریکا له مرسته شویو اتو ای نهه ویشت الوتکو څخه په جګړو کې کار اخیستل پیل شوي دي. جنرال عبدالوهاب وردک نن ازادي راډیو ته وویل دغو الوتکو پنځه ورځې مخکې په فعالیت پیل وکړ او له افغان پوځیانو سره مرسته کوي، خو ښاغلي وردک لا هم له افغان پوځیانو سره په هوایي برخه کې په ډیرو مرستو ټینګار وکړ. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان همداراز وویل تمه ده راتلونکې اونۍ پنځوس بې پیلوټه کشفي الوتکې له امریکا څخه افغانستان ته راورسیږي. او امنیتي چارواکي د بغلان ولایت په ډنډې شهاب الدین سیمه کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو بیا پیل تاییدوي. د رپورټونو له مخې وسلوالو طالبانو په څو وروستیو ورځو کې په یاده سیمه کې څلور امنیتي پوستې نیولې دي. د بغلان امنیه قمندان جنرال هیواد محمد نظري رسنیو ته دا هم ویلي ډېر ژر به د هغو سیمو د بیا ترلاسه کولو لپاره عملیات پیل کړي چې طالبانو نیولې دي. د ډنډې شهاب الدین سیمه شل ورځې مخکې افغان پوځیانو د طالبانو له یو کلن کنټروله وایستله. نو د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر در اوروي.
د ایران ولسمشر حسن روحاني خبرداری ورکړ چې د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره چې کوم اټومي تړون تیر کال وشو او فرصتونه یې رامنځته کړل، دا فرصتونه به تر ابد پورې دوام ونه کړي. روحاني نن په تهران کې د ملي اټومي ټکنالوژي تر مراسمو یو ورځ مخکې په خپله وینا کې وویل دا فرصتونه چې اټومي تړون موږ ته پیدا کړي دي دایمي او ابدي نه دي. د ایران ولسمشر همداراز وویل چې دای د نوي پالیسي ملاتړ کوي او غواړي چې له نړۍ سره متقابل ارتباط ولري. د روحاني دا خبرې د ایران سخت دریځ ته یو ځواب دی چې وایي د اټومي تړون اقتصادي ګټې محسوسې نه دي. د ایران اټومي تړون د جنوري په میاشت کې پلی شو. د دې تړون له مخې ایران منلی ده چې اټومي فعالیتونه به راکم کړي او په بدل کې به یې نړیوال پر دغه هیواد لګولي بندیزونه لرې کړي. د ایران ولسمشر وړاندیز کړی دی چې د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ به د لانجې د حل لپاره منځګړي څوک وکړي. حسن روحاني پرون د اذربایجان او ارمنستان د ولسمشرانو سره په ټلیفون خبرې وکړې او د ناګورنو قرباغ پر سر د دغو دواړو هیوادو ترمنځ د ستونزې د هواري لپاره یې د منځګړي څوک ژمنه وکړه. اسنا خبري آژانس د روحاني په وینا خبر ورکوي چې تهران دې ته چمتو دی چې له خپلو ټولو امکاناتو استفاده وکړي تر څو د دغو دوو ګاونډیو ترمنځ په سوله ییز ډول لانجه هواره شي. د ایران ولسمشر خبرداری ورکړی دی چې ترورستان په سیمه کې له شخړو ګټه پورته کوي او هڅې کوي چې دا لانجه پراخه کړي. بل لور ته آذربایجان په ناګورنو قرباغ لانجمنه سیمه کې هغه بیلتون غوښتونکي چې ارمنستان یې ملاتړ کوي ملامته کړې دي چې له اوربند څخه یې سرغړونه کړې ده. د آذربایجان دفاع وزارت په یو بیان کې نن وویل چې بیلتون غوښتونکو په تیرو 24 ساعتونو کې 119 اوربند مات کړی دی. بلې خواته د آذربایجان دفاع وزارت ادعا کړې ده چې ارمني ځواکونو د آذربایجان د نخجوان پر سیمو ډزې کړې دي. نخجوان د ارمنستان، ایران او ترکیې ترمنځ پرته سیمه ده. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د اپریل په 15 وروسته تر هغه اوربند وشو چې د اپریل په 2 جګړې پیل شوې. دا جګړې په 16 کې تر بل هر وخت په سیمه کې خونړې وې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی ماین پاکانو د سوریې له پالمیرا ښار څخه 1.5 زره کرل شوي ماینونه ایستلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماریا زاخاروا پرون په دې اړه وی خبري غونډې ته په ماسکو کې وویل په پالمیرا کې د مارچ په 20 د څرګند بریالیتوب په امتداد روسیې وارلمخه د ماینونو د ایستلو هڅې پیل کړې دي چې په دې ترڅ کې تر 1.5 زره ډېر ماینونه خونسه شوي دي. د روسیې دفاع وزارت په روسیو کې ویلي دي چې د دوی ماین پاکونکو په سوریه کې تر 130 جریبه ډېره مځکه له ماینونو پاکه کړې ده. په بروکسل کې د مارچ په 22 چې کومو کسانو خونړي بریدونه وکړل یوه یې 6 کاله مخکې د اروپا په پارلمان کې د تنظیف په برخه کې کار کاوه. په هغه بیان کې چې اروپایي پارلمان پرون خپور کړ پکې ویل شوي دي چې دې کس له 2009 تر 2010 پورې د اوړي په مخه د یوې میاشتې په مخه رخصتي اخیستې وه. اروپایي پارلمان د دې سړي نوم نه دی افشا کړی خو یو شمېر سرچینې وایي چې هغه نجیم العشراوي نومېده. 25 کلن و او د بلجیم تابعیت یې درلود. څارنوال وایي چې ده پر هوایي ډګر ځانوژونکی برید کړی و او همداراز پر ده شک کېږي چې په پاریس کې د نومبر د میاشتې په بریدونو کې چې 130 تنه پکې وژل شوي وو د ځانوژونکو لپاره واسکټونه جوړ کړي وو. د کاسو نوی انتخاب شوی ولسمشر هاشم تاچی به نن په مرکز پرشتینا کې د لوړې مراسم ترسره کړي. د فبروري په 16 د کاسو پارلمان هاشم تاچی انتخاب کړ. د پخوا د کاسو د بهرنیو چارو وزیر وو. د کاسو د حاکم ډیموکراتیک ګوند مشر وو او په پارلمان کې د اپوزیسون وکیلانو په نه موجودیت کې د هیواد ولسمشر وو. اپوزیسون هڅې وکړې چې دی له واکه لرې کړي. تر یوې میاشتې ډېر وخت وشو چې په کاسو کې سیاسي بحران رامنځته شوی دی. اپوزیسون د کاسو او سربیا ترمنځ د اروپایي ټولنې له موافقې سره مخالفت کوي. د دې موافقې له مخې باید سربیانو ته ډېر سیمه ییز واک ورکړل شي او له مونتینیګرو سره سرحد په نښه سي. کاسو په 2008 میلادي کال کې خپلواکي اعلان کړه خو د سربیا له لوري دا اعلان رد شوی دی. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې هم ولولئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په راتلونکو 4 ورځو کې به لسګونه کشفي بې پیلوټ الوتکې افغانستان ته راورسیږي او دوی به ترې په عملیاتو کې استفاده کول پیل کړي. په دې اړه په رپورټ سربیره مولدي خبره وو چې افغان حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې سیاسي مخالفتونه حل کړي. دوی وایي چې رسنۍ تر ډیره په حکومت کې منفي ټکو ته پام کوي او د حکومت پر بریاوو سترګې پټوي. شاوخوا 1000 تنه افغان پناه غوښتونکي له برتانیا څخه بیرته افغانستان ته د استول کېدو له خطر سره مخ دي. دا چې ولې په دې موضوع هم یو رپورټ لرو. له دې به مو هم خبر کړو چې د پکتیا چارواکو د امنیت شورا د مکتوب پر اساس پریکړه کړې چې له دې وروسته به په پکتیا کې توضیح شوي ټول هغه اسناد چې د وسلو ګرځولو په خاطر ورکړل شوي لغوا او باطل اعلان کړي. په کندوز کې د پسرلی ادبی او کلتوري ټولنې لخوا د رید ګل کلنۍ مشاعره وشوه. په دې مشاعره هم رپورټ لرو که وختو ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو. کور کلی او د لوبو له میدان خبرونې هم له یاده مه باسئ. بیا هم ستړي مشه ازادي رډیو ته غوږی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په راتلونکو 4 ورځو کې به لسګونه کشفي بې پیلوټ امریکایي الوتکې دغه هیواد ته ورسیږي. د دې وزارت د هوایي ځواکونو قمندان عبدالوهاب وردګ د پنځشنبې په ورځ ازادي رډیو ته وویل چې دا الوتکې به د هوایي ځواک په پیاوړتیا کې مهم رول ولري. خو د پوځي چارو کارپوهان بیا وایي په افغانستان کې روانې جګړې چریکي بڼې لري او بې پیلوټ الوتکې پکې ډېرې ګټورې نه تمامېږي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د هوایی ځواکونو پر نیمګړتیاو که څه انتقادونه موجود دي او ویل کېږي چې د کشف او محاربې پر مهال له ستونزو سره مخ دي، خو دفاع وزارت وایي راتلونکې اونۍ به 50 بې پیلوټه کشفي الوتکې ترلاسه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت د هوایي ځواکونو قمندان عبدالوهاب وردک د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا الوتکې کشفي دي او کولی شي چې تر ډېرې اندازې د هوایي ځواکونو کشفي فعالیتونه پیاوړي کړي. دی وایي په همدې راتلونکې اونۍ کې د امریکا د بی پیلوټو الوتکو د ورکړې پروسه هم پرانیستل کېږي. دا شاوخوا 50 الوتکې دي چې کشفي دي او محاربوي وظیفه نه شي اجرا کولی. له دې سره ښاغلی وردګ وایي چې یوه اونۍ وړاندې امریکایي 9 ډوله 8 الوتکې هم د جنګ میدان ته داخلې شوي چې همدا اوس د مرکز، لویدیځ او شمال په زونونو کې د مخالف وسلوالو د له منځه وړلو په عملیاتو کې برخه لري. 9 ډوله 8 الوتکې په تیر ژمي کې په دوو پړاوونو کې افغان حکومت ته سپارل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې دا الوتکې محاربوي دي چې د 200 کیلویي بمونو د غورځولو توان لري او تر ډېره هوایي قواوو ته د نږدې ملاتړ په برخه کې اغېزناکې دي. له دې ټولو نویو مرستو سره افغان هوایي ځواکونه وایي چې د جنګ د قابو کولو لپاره یې 2 کلنۍ اړتیاوې لا هم پوره شوې نه دي. قمندان وردګ وایي چې دوی لا هم سپکو او متوسطو ترانسپورټي الوتکو، جنګي او اکمالاتي الوکفټرو او د بمبار او کشف الوتکو ته اړتیا لري. خو پوښتنه دا ده چې د افغانستان جګړې ته د شاوخوا 50 بې پیلوټه کشفي دغو الوتکو داخلېدل به څومره اغېزناک وي. د پوځي چارو کارپوهان وایي د افغانستان په جګړه کې چې تر ډېره چریکي بریدونه کېږي اصلا د دا ډول کوچنیو الوتکو الوتنې ګټه نه لري. له دې ډلې عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د بې پیلوټه دې الوتکو پر ځای په کار ده چې له هوایي ځواکونو سره جنګي الوتکې چې د حملو توان ولري مرسته وشي.
دغه بې پیلوټه الوتکې هېڅ مفهوم نه لري. دوی یو نقطه‌ای هدف ته نښه کوي، یا یو شخص یا یو کلی. هغه هم یو داسې تخنیک ده چې له ځمکې نه اداره کېږي. دلته چریکي جګړه ده. چریکي جګړه متحرکه جګړه ده، هغه ثابته جګړه نه ده. نو د دې د حرکت لپاره داسې قوتونه ضرور دي چې هغه قوتونه هم متحرک وي.
هغه وایي چې بې پیلوټه کشفي الوتکې په جبهي جنګونو کې اغېزمن دي وي چې د هغه په باور په متحرکو جنګونو کې له دې ډول الوتکو څخه ډېرې تېروتنې کېدای شي. ښاغلی امرخیل د افغانستان د هوایي ځواکونو په پوره تجهیز ټینګار کوي. وایي چې دا ځواکونه باید د امریکا او ناټو لخوا په اساسي توګه پیاوړي شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
افغان حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې سیاسي مخالفتونه حل کړي. دوی زیاتوي چې رسنۍ تر ډېره منفي ټکو ته پام کوي او د حکومت پر بریا سترګې پټوي. یوه ستونزه هم سږ کال په مني کې د لویې جرګې رابلل دي چې دواړو مشرانو ورباندې موافقه کړې. دا چې افغان حکومت به دغه لانجې ته څنګه رسیدګي وکړي، ابوبکر صدیق د ازادي راډیو د ګندهارا وې پاڼې ته په دې اړه ولیکنه کړې چې مهمې برخې له صالح محمد صالح نه اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو کې تیر کال د افغانستان د بقا کال بللی دی، خو اوس پوښتنې ولړیږي چې د ملي یووالي حکومت څنګه خپله بقا ساتلی سي. وروستي راپورونه څرګندوي چې د افغان حکومت محبوبیت هم کم سوی، او پوښتنه دا ده چې دا محبوبیت بیرته څنګه زیاتولی سي او د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو ستونزه څنګه حلولی سي. ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې کسان له دغو بدبینانه نظریاتو سره چې په رسنیو یا هم سیاسي بحثونو کې مطرح کیږي موافق نه ښکاري. ولسمشر ته نږدې کسان د افغان حکومت د سولې هڅې یادوي او وایي چې سیمه ییز قدرتونه یې ملاتړ کوي. د دوی په باور د افغانانو عواید زیات سوي او د شفافیت د زیاتېدو په برخه کې هم ګامونه اخیستل سوي. دوی ټینګار کوي چې د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې هم ځینې لاسته راوړنې لري. د قدرت د شریکولو د هغې موافقې له مخې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او په تیرو انتخاباتو کې یې د مخکښ سیال عبدالله عبدالله ترمنځ په 2014 میلادي کال کې لاسلیک سوه، ولسمشر ژمن دی چې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو راوستلو او د صدارت پوست د ایجاد لپاره لویه جرګه راوبولي. د افغان حکومت د سیاسي مشرانو د موافقې له مخې دغه لویه جرګه باید د روان کال په مینې کې راوبلل سي. د حکومت د سیاسي مخالفانو په ډله کې تر ډېره د پخواني ولسمشر حامد کرزی د ادارې ځینې غړي شامل دي. دوی د روان کال په مني کې د لوی جرګې جوړېدل د ملي یووالي د حکومت د مشروعیت په وړاندې لویه ازموینه ګڼي او استدلال کوي چې د دې ضرب الاجل له لاسه وتل به د قدرت خلا راولي. خو د ولسمشر محمد اشرف غنی پلویان بیا وایي چې حکومت د لوی جرګې د ترسره کولو د بدیلونو په هڅه کې دی. د حکومت له لیدلوري یوې باخبرې سرچینې د ازادي راډیو ګندهارا ویبسایټ ته وویل، یوازیني کسان چې د لویې جرګې د جوړېدو غوښتنه کوي زموږ هغه سیاسي مخالفان دي چې په قدرت کې شامل نه دي. دوی غواړي د دې مسلې په مطرح کولو سره یو سیاسي بحران رامنځته کړي. دغې سرچینې زیاته کړې چې د ملي یووالي په حکومت کې دننه داسې کوم فشار نه تر سترګو کېږي. دغې منبع چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ګندهارا ویبسایټ ته وویل، د اجرایه ریاست پوست د جمهوري ریاست د یوه فرمان له مخې ایجاد سوی او دا مسله حکومت ته توان ورکوي چې د دغه پوست ستونزه له بېلابېلو لارو حل کړي. دغه سرچینه زیاتوي دغه فرمان کیدای سي تمدید یا هم تعدیل او بیا صادر سي. خو د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل، د حکومت دواړو مشرانو د لویې جرګې پر جوړېدو موافقه کړې او د موافقې مواد باید عملي سي. دا چې لویه جرګه راوبلل سي او په اجرایه صدارت د اجرایه ریاست د بدلولو پر مسله بحث وسي، هغه اصل دی چې موږ په موافقه کې منلی او ورته ژمن یو. ټول کوشش کوو چې د حکومت دغه تعهد عملي سي. خو رحیمی زیاته کړه، د لویې جرګې ترسره کولو ته اساسي شرط د انتخاباتي نظام اصلاح دغه راز په مني کې په بریا سره د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو ترسره کیدل دي. خو ولسمشر غنی ته نږدې یوې سرچینې د ازادي راډیو ګندهارا ویبسایټ ته وویل، د انتخاباتي اصلاحاتو په مسله کې د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله د پلویانو ترمنځ د اختلاف د پای ته رسېدو لپاره حکومت پر خپل وخت د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ترسره کیدو ته ژمن دی. دا په اصل کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر احمد یوسف نورستانی استعفا وکړه. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي وویل، ولسمشر پر اصلاحاتو باور لري. یوازنی شرط مو دا دی چې دغه اصلاحات د ټول افغانستان په ګټه وي او یوازې د یو څو کسانو د قدرت د غښتلتیا او امتیازونو د زیاتوالي لپاره نه وي. یوه بل مقام وویل، حکومت شایي تر منې پورې دوام وکړي او حتی ممکن خپله 15 کلنه دوره بشپړه کړي. د زیاته کړه، د حکومت نسکورول آسان کار نه دی. دا چې حکومت به خپله 15 کلنه دوره بشپړه کړی سي، یو دلیل یې دا دی چې اوس ورته ښه ځایناستی نسته او نه به په راتلونکي کې وموندل سي. دغې سرچینې ویلي، د حکومت دواړه شریکان کولی سي د حکومت د دوام د تضمین لپاره نور اقدامات هم په پام کې ونیسي. خو د ولسمشر غنی پلویان ټینګار کوي چې رسنۍ د بنسټونو په جوړونه کې د حکومت پر تمرکز، د سولې پر پروسه او د ملي یووالي د حکومت پر خوندیتوب سترګې پټوي. یوې سرچینې ګندهراوي پاڼې ته ویلي، د افغانستان په اړه زموږ برداشت له واقعیتونو ډېر بیل دی. د ځینو پرمختګونو ته اشاره وکړه. وی ویل چې دغه پرمختګونه په سم ډول خلکو ته واضح سوي دي. سرچینې زیاته کړې، حتی مثبتو لاسته راوړنو ته هم منفي رنګ ورکول کیږي. د ولسمشر غنی میرمنې رولا غنی هم تیره اونۍ په واشنگټن کې ورته پیغام ورکړ. هغې له آشنا ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې د حکومت د بقا په باب شک او تردید رد کړ او د حکومت د هغو مخالفانو تبلیغ وباله چې په اوسني حکومت کې قدرت نه دی وررسېدلی. په همدې حال کې په مارچ میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسم په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې افغان حکومت باید په 2018 کې د ستونزو له 15 خنډونو تیر سي. هایسم د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اشاره وکړه چې وده یې کمه خو بیکاري په دغه هیواد کې زیاته ده. افراطیت یې یاد کړ چې په زیاتېدو دی او د هغه په وینا سیاسي فضا هم پر څو برخو سره ویشل سوې ده. نوموړي د دغو ستونزو پر حل ټینګار وکړ. په خپله ولسمشر محمد اشرف غنی هم په وروستیو کې ویلي، بې وزلي په افغانستان کې په زیاتېدو ده او دې مسلې پر امنیتي وضعیت هم اغیز کړی دی.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
پکتیا کې چارواکو ویلي دي هغه د وسلو ګرځولو اجازه یا اسناد چې دوی توضیح کړي وو وروسته لدی باطل او لغوه دي. د پکتیا چارواکو ویلي د امنیت شورا د مکتوب پر اساس دا پریکړه کړې. داود تپان نور تفصیل راکړي.
دا پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې د امنیت شورا د پریکړې پر اساس یې د صلاح هغه کارتونه لغوه او باطل اعلان کړي دي چې پخوا د ولایتي امنیتي چارواکو لخوا ځینو کسانو ته د ځان ساتنې په موخه ورکړل شوي وو. د پکتیا والي وایي نقیب احمد اتل ازادۍ راډیو ته په خبرو کې وویل چې د سویل ختیځ زون امنیتي چارواکو پکتیا والي ولسوالانو په شریکه ناسته کې پریکړه وکړه چې له دې وروسته څوک نشي کولی له ځان سره صلاح وګرځوي. د ده په خبره د صلاح ټول هغه اسناد چې د ولایتي اداري چارواکو له لوري سیاسیون و مخور و خلکو ته ورکړل شوی لغو او باطل اعلان شوی دی. نوموړی دا هم وایي چې که چیرته څوک غواړي سلا وګرځوي د کورنیو چارو وزارت څخه د سلا لپاره نوي جوازونه ترلاسه کړي او په ولایت کې څوک نشي کولای چې د سلا جواز توزیع کړي.
هر څوک چې له دې وروسته د وسلې ګرځولو کار تخلي نو هغه به د کورنیو چارو وزارت لخوا هغوی ته اجازه ورکول کیږي یا امر ورکول کیږي. نو په خپل سر باندې د ولسوالۍ امنیه قومندان، ولسوال او همداراز نور امنیتي مسؤولین یا اړوند چارواکي نشي کولای چې چاته د وسلې ګرځولو جواز یا کارت ورکړي. نو له دې وروسته هغه وسلې چې دلته خلکو سره وي کارتونه لرل هغه لغوي اعلان
شي. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا په مرکز ولسوالیو کې امنیه قومندانانو ولسوالانو خلکو ته د سلا ګرځولو جوازونه توزیع کړي وو چې د چارو کارپانو په خبره د سلا توزیع ادرس باید یو شي او د امنیتي مسؤولینو د دې پرېکړې ملاتړ کوي.
لا داود تپان سره پاتې کیږو. په ګاونډي ولایت پکتیکا کې په ګومل ولسوالۍ کې ویل کیږي چې بی پیلوټ الوتکو بمباری کړې دي او په سیمه کې مرګ ژوبل هم رامنځته کړې ده. چې تلفات یې څوک دي او بمباری چیرته شوې دي له داود تپان نه به واورو. تپان صاحب ستړی مشي، مهرباني وکړئ د پیښې په اړه معلومات راکړئ چې بمباری کله شوې ده او د مرګ ژوبل په اړه څه ویل کیږي.
خوشحاله اوسې ان صاحب، لکه څنګه ساویلې دی پکتیکا د ګومل ولسوالۍ په نعمت آباد سیمه کې دلته یو بازار موجود ده. په دې کې تېر مازدیګر د پیلوټ الوتکو په دوه ځایونو کې بمبار کړی. یو ځای یو پیک اپ موټر چې دولس کسه پکې سواره وو د ولایتي شورا د مرستیال نعمت الله په بری په خبره هغه ټول ځای په ځای وژل شوي. پنځه تنه په بله پېښه کې چې هغه عمران هم پکې شته هغه هم همدغه سیمه کې وژل شوي دي. نعمت الله بابری د ولایتي شورا مرستیال د دی وایي چې دغه وژل شوي کسان چې اوولس تنو ته شمېر رسېږي ټول ملکي وګړي دي. ولې د پکتیکا امنیه قومندان زړور زاهد موږ سره په خبرو کې ویل چې دوی کوم کسان چې ټارګېټ شوي دي د بی پیلوټ الوتکو لخوا هغه ټول وسلوال وو او له دوی سره وسلې موجود وې. د دې دلیل دا و چې چېرته د دې وسلې نوی خلکو به شاید دغه مړي کرنې ته را انتقال کړي وو او موږ باندې دوی باندې به فشارونه زیات کړي.
ډیره زیاته مننه. په روانو خبرونو کې به بیا هم له تاسو سره تماس کیو څو د دې پیښې اړخونه معلوم شي. پرون په ګومل کې بمباری شوې ده. ولایتي شورا یو غړی وایي چې ولسی خلک پکې وژل شوي، خو د پکتیکا د امنیه قومندان زموږ خبریال ته ویلي چې وژل شوي ټول وسلوال دي. وسلوالو طالبانو هم په یوې خبرې کړې اعلامیه کې دغلته اوختي تلفات دی ولسی خلکو تلفات بللی او د خپل ملګرو مل ژوبلې پکې رد کړی ده. دا د آزادې رادیو ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ل برتنی څخه شاوخوا زر تنه افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته د استول کېدو له خطر سره مخ دي. د برتنی وی ورسپانې لیکلي چې په برتنیه کې د کډوالو د ملاتړ او خیریه موسسه د حکومت له دې پالیسي سره مخالفت کوي او څه کوي فشار راوړي چې برتنی حکومت له دې پریکړې ډډه وکړي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور تفصیل.
په 2015 کال کې ځباندې 3000 ماشومان په یوازې سر برتنیا ته د پناه غوښتنې لپاره ورغلي دي. له دې څخه زر تنه یې بیرته افغانستان ته د لژل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. اوس چې د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر تیریزا می تریو قضایي مبارزې وروسته وتوانېده چې له خپل هیواد څخه د افغان کډوالو د بیرته ایستلو د تعلیق پریکړه لغوه کړي، د دغو پناه غوښتونکو د دوسیو ارزول پیلېږي. په دې پریکړې سره چې د بریتانیا د استیناف محکمې لخوا سوې وه هغه حکم لغوه سو چې له مخې په افغانستان کې د نامنیو له کبله د ټولو پناه غوښتونکو بیرته ستنول منع سوي وه. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت اووه میاشتې وړاندې د ډانکن لویس سولیسیټرز په نوم یوې حقوقي موسسې ته ویلي وو چې د همدې پریکړې له مخې د شاوخوا 400 کسانو د بیرته ایستلو چارې ځنډول سوي وې. خو د دې موسسې یو ویاند اوس وایي چې د دغو کسانو شمېر نږدې 0 تنو ته رسېږي. که څه هم اوس په بریتانیا کې د ماشومانو د دوسیې ارزونې پیلېږي، خو تمه کېږي چې په دغه هېواد کې یوه لویه خیریه موسسه د حکومت لخوا د کډوالو د ایستلو له پریکړې سره مخالفت وکړي. د کډوالو د ملاتړ شبکه RSN بشایي د یو راپور په خپرولو سره ووایي چې افغانستان ته بیرته تلونکي کسان کېدای سي له ناسمې راتلونکي سره مخامخ سي. په دې راپور کې شایي د هغوی له کورنیو سره د اړیکو ستونزه، د زده کړو د دوام او یا کار نه موندلو ستونزې، او تر ټولو مهمه دا مطرح سي چې دغه کسان په افغانستان کې د تروریستي ډلو لخوا په نښه کېدای سي. د دغې شبکې مشرې کاترین ګاډویل ویلي چې د دوی خپلو موندنو له دې کبله حیران کړي چې هغه هلکان چې په بریتانیا کې د همدې شبکې لخوا پېژندل سوي او ملاتړ یې سوی، اوس په افغانستان کې یوازې د ژوندي پاتې کېدو لپاره باید مبارزه وکړي. یو پخوانی پناه غوښتونکی چې بیرته افغانستان ته استول سوی دغې شبکې ته ویلي چې د بریتانیا حکومت د دوی د ژوند او مرګ پروا نه کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ماموریت 2015 کال په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خونړی بللی و. د بشري حقونو فعالان هم دا مهال په افغانستان کې امنیتي ستونزې تر ټولو لویه ننګونه بولي او وایي په دې هېواد کې هغه سیمې چې یو کال وړاندې تر یوه حده خوندي وې، اوس هلته هم جګړو زور اخیستی دی. روانو حالاتو ته په کتو شاید د بریتانیا پر حکومت فشار راوړل سي چې پر خپلې دغې پرېکړې بیا غور وکړي او د هغو کسانو لپاره د پناه ورکولو زمینه برابره کړي چې افغانستان ته له بیرته تګ سره د بېوزلۍ یا ناامنۍ له ګواښونو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د ماشومانو د ځانګړي تیاتري پروګرام پنځم فصل پیل شو. د کوچنیانو د روزنیز پروګرام د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په مرسته چلیږي. د ریپورټونو پر اساس باندې 80% افغان ماشومانو دا پروګرام کتلې. د دې پروګرام هدف کوچنیانو ته د بشري حقونو، د ښځو او نجونو د حقونو، تعلیم او داسې نور مهم مسلو د اهمیت ورزده کول دي. په افغانستان کې دا پروګرام پنځم فصل نوې کرکټر زری سره پیل شوی. زری به کوچنیانو ته د ښځو او نجونو د حقونو معلومات ورکی. فرشته جلالزه په اړه رپورت لري.
باغچه سمسم یا د سمسم باغچه د کوچنیانو هغه پروګرام دی چې د امریکا د یو ډیر مشهور پروګرام سسمی سټریټ په تقلید جوړ شوی دی. سسمی سټریټ پروګرام تقریبا په ټوله نړۍ کې په مختلفو ژبو خپریږي. دا پروګرام د ماشومانو د تعلیم او د هغوی لپاره د ټولنیزو اصولو او آدابو د ورزده کړې په خاطر دی. سیسمی سټریټ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د کوچنیانو لپاره د هرې ټولنې په خپله ژبه خپریږي او په هر هیواد کې تقریبا د تیاتري پروګرام ته د هغه هیواد یو خپل کرکټر ورزیات شوی دی. مثلا په مصر کې د ځانګړي پروګرام ته د خوخا په نوم کرکټر ورزیات شوی دی. خوخای و کوچنی انجلی ده چې نور ماشومانو ته د انجونو د حقونو، د انجونو د تعلیم او په ټولنه کې د انجونو د ځای په اړه معلومات ورکوي. په هند کې هم دغه پروګرام ته یو انجلی ور اضافه شوې ده او دا چمکی نومیږي. په افغانستان کې د باغچه سمسم پروګرام ته یو شپږکلن ماشوم چې زری نومیږي ور اضافه شوی ده. زری به ماشومانو ته د نجونو د حقونو، د نجونو او ښځو لپاره د درناوي او د نجونو د تعلیم د اهمیت په اړه معلومات ورکوي. د امریکا د پراختیایي مرستو نړیواله اداره USAID چې د دې پروګرام ملاتړ کوي وایي چې اوسمهال لږ تر لږه 15 میلیونه افغان ماشومان تر 15 کلونو کم عمر لري، خو د دوی دریمه برخه ښوونځي ته د تګ امکانات نه لري. زری به د سمسم باغچه کې د روغتیا، ورزش او خپل صحت ته د پام کولو پر اهمیت ماشومانو ته معلومات ورکوي. د دې پروژې و مشر شری ورسن وایي چې د سمسم باغچه ته د زری ورتګ د دې لپاره اهمیت لري چې دا به افغان نجونو ته یو مثال وي او هغوی ته به په دې اړه چې ښوونځي ته تګ څومره مهم دی او ولې باید ټول نجونې زده کړه وکړي معلومات ورکوي. شری ورسن ویلي دا ډیره ښه خبره ده چې په افغانستان کې د سمسم باغچه اول کورنۍ کارتون یو انجلۍ ده. Say
دوستانو دو نیمه بجې شوې مخکې له دې نه چې د خبرونه دوهم نیم ساعت تور شو یو بیا په مخې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو تل احمد شیبر نه ورو
د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکا به راتلونکې اونۍ 50 پی پیلوټه کشفي الوتکه افغانستان ته وسپاري. افغان حکومت وایي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې خپل سری وسلواله تر خپل قماندې لاندې وکاروي. خو وال ستریټ جرنال ورځپاڼې روانه اونۍ د ملکي خلکو د مسله کولو مسله رابرسېره کړه. د افغانستان د خلکو د نجات شورا سوله یوه اړینه پدیده بولي او وایي چې باید د راتلونکي لپاره یې افغان حکومت له پاکستان سره په دې اړه خبرې وکړي او تمه ده چې نن د سولې عالي شورا د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې خبرې په کابل کې وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداری ورکړ چې د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره چې کوم اټومي تړون تیر کال وشو او فرصتونه یې رامنځته کړل دا فرصتونه به تر ابد پورې دوام ونه کړي. روحانی نن په تهران کې وی غونډې ته دا خبرې وکړي. د ایران ولسمشر وړاندیز کړی دی چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ به د لانجې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. آذربایجان په ناګورنو قرهباغ لانجمن سیمه کې هغه بیلتون غوښتون کې چې ارمنستان یې ملاتړ کوي ملامت کړی دی چې له اوربند څخه یې سرغړونه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی ماین پاکانو د سوریې له پالمیرا ښار څخه 1.5 زر کرل شوي ماینونه ایستلي. په بروکسل کې د مارچ په 22مه چې کومو کسانو خونړي بریدونه وکړل یوه یې شپږ کاله مخکې د اروپا په پارلمان کې د تنظیف په برخه کې کار کاوه. او د کاسو نوی منتخب شوی ولسمشر راسم تاچی بنن په مرکز پرشتینا کې د لوړې مراسم ترسره کړي.
خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل کا غوړی د دې او نورو خبرونو تفصیل وګورئ ازادي رادیو ډاټ کام ته ورتللې شئ. د زموږ د پاڼې پته ده هلته د موږ د فیسبوک د پاڼې لینک هم موندلی شئ او له هغې لارې کولی شئ چې زموږ په فیسبوک پاڼه کې خپلې نظرې زموږ په رپورټونو راسره شریکې کړئ. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
سلام په مکرای د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. په کابل کې د چهارشنبه په ورځ ناوخته د یو اس ای آی ډی یا د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالې پراختیايي ادارې د فائده په نامه د پروګرام له لارې د افغان متشبثو او صنعتګرو ښځو د تولیداتو یو نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې لسګونو افغان میرمنو خپل لاسي صنایع او داسې نور تولیدات نندارې ته یوشو. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت مرستیال عبدالباری رحمان ویل د ښځو د تجارت پراختیا او اقتصادي وده د حکومت په لومړیتوبونو کې ده او د دوی د فعالیتونو د یو پلان په جوړولو کار روان دی. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د ایسای ادارې لغوه کول به افغان پانګوال او متشبثین له ستونزو سره مخ کړي. د اقتصادي چارو کارپوه متصل کومکی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ حکومت د هیواد اقتصادي مسایل نه سیاسي کوي چې اوس مهال د افغانستان اقتصادي وضعیت په ډیر حساس حالت کې دی. په داسې حال کې چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې پانګوالو ته د ډیرو سهولتونو د رامنځته کېدو په خاطر افغان حکومت د ایسای اداره د سوداګرۍ په وزارت کې مدغموي. په تخار ولایت کې نن د بزګرو د ورځې په مناسبت یو کرنیز نندارتون جوړ شو. په شمال ختیځون کې د باغداري او مالداري څانګې مسؤل محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې کرنیز محصولات په شپېتو غرفو کې نندارې ته شول چې ویدي
افتتاح یو نمایشګاه د تولیداتو زراعتي چې تقریبا شپېتو غرفې تشکیل یې هغه موسساتو د فاتیر چې دلته کار کوي په تخار کې فعالیتونه لري ټول هغه فعالیتونه سکتوري خصوصي او دولتي په نمایش کې هیڅ او دیخانانو ځینې ځنه کوي.
د شغل ملخل په خبره د دغه نندارتونونو څخه بزګر ډیر خوښ دي او د دغه نندارتونونو په لړ کې بزګر د خپلو محصولاتو لپاره بازار موندنه هم کوي. دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ یو 53 پله یو یورو 8 افغانۍ یو 10 پله یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او 80 پله یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پله د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 15 پله زر ایرانی تومان 19 افغانۍ او 10 پله او د پاکستاني کلدار 1515 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل دوستانو. اقتصادي خبرونه سباون کاکړ چمتو کړیو. اوس هم مخکې له دې نه چې د لوبو له میدان او کور کلي پروګرام ته ورشو د دې خپرونې وروستی ریپورټ راخلو او دا په کندوز کې د ریدیګل د کلنۍ مشاعرې په اړه دی. په کندوز ولایت کې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې لخوا د ریدیګل کلنۍ مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې د کندوز ولایت سربیره د هیواد له مختلفو ولایتونو نه شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی و. د اجمل آرین ریپورټ را اورو چې د یو شاعر په شعر پیلېږي، ورپسې د لوبو له میدان او کور کلی پروګرامونه له یاده مباسي.
داد آزادی خورا داد جگرو وطن داد ننگالو وطن داد ننگالو وطن
د تیرو کلونو په چیر سش کل بیا د کندوز ښکلی او سمسور ولایت د شاعرانو، فرهنګیانو، لیکوالانو، ژورنالیستانو او د شعر د مینوالو کوربه و او دغه ولایت د شاعرانو په ښکلو غزلو او شعرونو یو ځل بیا له مینې ډک شو. سش کل هم په دې مشاعره کې د ګڼ شمېر لرې پرتو ولایتونو څخه میلمانه راغلي وو. په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو په ټولنه کې شته ستونزې د شعر په ژبه بیان کړې. په کندوز ولایت کې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې مشر عزت الله پامیر آزادۍ راډیو ته وویل د ریدیګل دا لسمه مشاعره ده چې په دې ولایت کې د یادې ټولنې لخوا جوړیږي.
ریدیګل مشاعره کندوز ولایت کې پسرلی ادبي کلتوري ټولنې لخوا جوړیږي. دې مشاعرې ته د افغانستان د مختلفو ولایتونو، تخار، بغلان، مزار، جلال آباد، لغمان، کابل، وردګو او د نورو ولایتونو د پیلن شاعران راغلي دي او همدارنګه د کندوز د مختلفو ولسوالیو په سلګونو شاعران او د شعر او ادب مینوال پکې ګډون.
په دې ولایت کې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې مرستیال ګل رحیم نیازمن آزادۍ راډیو ته وویل چې د دې مشاعرې هدف دا دی څو د هیواد مختلفو ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او خلکو ترمنځ ورورولۍ او دوستۍ زیاته شي.
د ریدی ګل په نامه باندې دغه مشاعره چې د پسرلی کلتوري ټولنې د خوانه جوړه شوې ده، هدف هم دا دی چې په سیمه کې د خلکو ترمنځ روابط ټینګ شي، دوی راشه درشه ولري، دوی د یو بل سره احوال شریک کړي، د یو بل په فرهنګي غونډو کې ګډون وکړي او ترمنځ تفاهم، مینه او ورورولي رامنځته شي.
له دې مشاعرې څخه راغلو میلمنو پوره خوند واخیسته، ځکه مشاعره یو آزاد مشاعره وه او نږدې ټول شعرونه وطني او حماسي وو.
لکه مور د ټول هیواد د زړه سره زموږ، له کندهار تر هرات او تر خیبره زموږ، ستا د غیرت غرونه تل هسک دي په جلال کندوزه.
د دې غونډې یو تن ګډونوال شاعر اسماعیل کلیوال خپل نظر د ریدیګل مشاعرې په اړه داسې څرګند کړ.
دا هغه څه دي چې زموږ ټولنه دې ته ضرورت لري چې شاعران باید همدغه شي نور ولیکي تر څو خلک د شعر د لارې ملي وحدت او ملي یووالي ته وهڅوي او د افغانستان د جوړولو لپاره د شعر له لارې خدمت.
کندوز میشتي فرهنګیان وایي چې تر پخوا په دې ولایت کې د شعر او ادب غوټۍ مخ په غوړېدو دي، چې مینوالې هم تر پخوا څو برابره زیات شوي دي. لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر بیا وایي دغه ډول غونډې کولی شي د خلکو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي او د خلکو په منځ کې د سولې او ثبات لپاره هیلې زیاتې کړي.
چې دا مشاعره نه تنها زموږ د ادب او د فرهنګ د لا غوړېدو پراختیا په برخه کې ډېره مؤثره تمامېږي. دلته سره مختلفو ولایتو لکه د بغلان، تخار، د کندوز لیکوالان او شاعران راغلي، د دوی په منځ کې د هماهنګۍ او همغږۍ فضا رامنځته کېږي. نیک اقدام بولم دا کار.
د یادولو ده دا چې هر کال د ریدیګل مشاعره د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې لخوا په کندوز ولایت کې جوړیږي، خو نوموړي ټولنه په دغه ولایت کې په مختلفو برخو کې خپل فعالیتونه کوي. اجمل آرین، آزادۍ راډیو، کندوز.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د ویسټ انډیز د اتلولۍ په اړه درته راپور خپرو. همداراز د هغو افغان لوبغاړو د ستاینې او میډال ورکولو په اړه هم معلومات اورئ چې په نړیوال شل اوریز جام کې اتلولۍ ګټلې دي او همداراز په یو رسمي لوبه کې له خپل ځانه وړتیا ښودلې. وترارڅ مخکې راځو د ویسټ انډیز اتلولۍ ته. ویسټ انډیز یا غرب الهند د دویم ځل لپاره د نړیوال شلاوري جام اتلولۍ وګټله. د کرکټ نړیوال شلاوري جام سیالۍ دا ځل په هند کې ترسره شوې چې ویسټ انډیز وکولای شول انګلستان ته په پایلوبه کې ماته ورکړي. ویسټ انډیز د دویم ځل لپاره د اتلولۍ دا جام ګټي. د ویسټ انډیز د کرکټ د ملي ټیم کپتان دارین سامي د لوبې له ګټلو وروسته رسنیو ته وویل چې د خزینو د ټیم بریا، د 19 کلونو د ټیم بریا او دا دریم بریا د ټولو لپاره د خوښۍ یو غټ زیری دی. دا موږ ته ډېر اهمیت لري، نه یوازې زموږ ټیم بلکې په ټوله نړۍ کې زموږ مینهوالو ته. موږ خپل ټورنمنټ په بنګلادیش کې د خپلو 19 کلنو لوبغاړو له ټیم څخه په الهام اخیستلو پیل کړ. پرون ماسپښین مو خزینه ټیم هم مسابقه درلوده او جام یې وګاټه. دې ټولو موږ ته نور انګیزه هم راکړه چې دا درېیمه بریا ترلاسه کړو. ویسټ انډیز د کرکټ د نړیوال شلاوري جام په سیالیو کې په شپږو لوبو کې یوازې یوه په افغانستان بایلوده او نورې پنځه لوبې له ډېرو تکړه ټیمونو څخه وګټلې ترغو یې دغه فاینل سیالي په خپل نوم کړله. د ویسټ انډیز د اتلو لوبغاړو ترڅنګ د افغان لوبغاړو نمونه هم د دغه ټورنمنټ په غوره لوبغاړو کې راغلل. محمد نبی ساخیل په 12 وکټو او راشد ارمان په 11 وکټو د کرکټ د نړیوال شلاوري جام د تر ټولو غوره وکټ اخیستونکو په ډله کې نمونه په لومړیو او دویمو ځایونو کې ثبت کړل. همداراز شهزاد محمدي هم د ډیرو منډو په وهلو سره وکولای شول د غوره لوبغاړو په کتار کې ځان ته ځای پیدا کړي. اوس به هم ورشو د هغو افغان لوبغاړو د ستاینې او میډال ورکولو په اړه باندې معلوماتو ته چې د کرکټ د نړیوال شلاوري جام په سیالیو کې له ځانه وړتیا ښودلې او همداراز د هغه رزمي افغان اتل باز محمد مبارز د ستایلو په اړه چې په روسیې کې روسي لوبغاړی مات کړی دی. لومړی ځل دی چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له 15 نه زیاتو افغان لوبغاړو ته د میر مسجدی خان عالي دولتي میډالونه ورکړل او هم یې د هغوی لخوا رامنځته شوې اجماع د هیواد لپاره ډیره ګټوره وبلله. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وکړای شول د شلاوریزو کرکټ په سیالیو کې په نړیوال جام کې په ښو لوبو سره د ویسټ انډیز لوبډله ماته کړي او نه یوازې په بهر کې بلکې په دننه هم تود هرکلی سره مخ شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی افغان لوبغاړو ته د میر مسجدی خان د عالي دولتي میډال د ورکړي په مراسمو کې د لوبغاړو لخوا جوړه شوې اجماع د هیواد لپاره ګټوره وبلله او وی ویل چې دغه اجماع به په هیواد کې پرمختګ او ثبات ته لاره هواره کړي.
په وخت چې دا رقم اتلان لرو دا ولس به اتلان په هرې برخې کې وروست. نو زه غواړم د زړه له کومې نه تاسې نه مننه وکړم چې ټول د افغانستان ولس ته تاسې نه یوازې ویاړ ورکړه، تاسې امید ورکړه. نو یو ملي اجماع تاسې جوړه کړئ.
ولسمشر همداراز ویل چې په ښوونځیو کې د کرکټ او فوټبال د بنسټیزه کولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. د ملي ټیم لوبغاړو هم د ولسمشر له دغه ملاتړه ستاینه وکړه او ویل چې نور به هم په نړیوالو لوبو کې له ځانه ښې وړتیاوې ولري. د مخکې هم افغان ولسمشر څو ځله لوبغاړي ستایلي دي چې وروستی ځل یې له هغو ښځینه لوبغاړو ستاینه وه چې د جنوبي آسیا په سیالیو کې اتلولۍ ګټلې وې. یو بل افغان اتل باز محمد مبارز چې په نړیوالو رزمي لوبو کې د اتلولۍ کمربند ګټلی دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د میر مسجدی خان د مډال د ورکړې په اړه وویل. ښاغلی مبارز وایي دا به څو بوده ولري، ما ته د نورو لوبو لپاره یوه ښه هڅونه راکوي. بله دا چې هغه لوبغاړي چې زموږ لاره تعقیبوي هغوی هڅول کیږي، د هغوی د پرمختګ لپاره هم زمینه برابرېږي. خو له دې ډلې ځینې لوبغاړي هم شته چې له دغو ستاینو او هڅونو لیرې پاتې دي. احمد ولي هوتک یو له همدغو لوبغاړو دی چې رزمی لوبو کې د افغانستان لپاره څو ځله اتلولۍ ګټلې، خو وایي چې د لوبغاړو په ستاینو کې هم حکومت دوه ډوله چلند کوي.
کوم کسان چې تور مخکې رئیس جمهور تشویق کړل متاسفانه دې ډله کې زنو ما یعنی ګیلم مالا د زړه کې ملو ده. نه دغه زما ګیله اکثره دوستان له خپل فیسبوک نشر کړه چې آیا رئیس جمهور آیا ولسمشر دا دې او تا حق نه و چې تشویق کړی او دې ورشکارو مېز کې یعنی دغه تور مخکې ما هم جنوري کې مثال لرو دا په دې سالې کې هم برازیلي چلته ماته ورکړه. خو متاسفانه رئیس جمهور لخوا تقدیر نشو د جمهور ته چې د دولت مردان لخوا یو لخوا هم تشویق نشم. یعنی دغه زما په ذهنیت یعنی کوم هغه نور ورزشکاران دي هغو په ذهنیت ډېر منفي اغېزه لري.
د ښاغلي هوتک په خبره ټول لوبغاړي هڅه کوي چې د افغانستان لپاره مډالونه او لاسته راوړنې ولري، خو ولې د هغوی ترمنځ توپیر کېږي؟ احمد ولي هوتک ولس ځله د افغانستان لپاره په رزمي لوبو کې اتلولي ګټلي او ماته نه ده خوړلې. له لوبغاړو سره سلیقوي او دوګونی چلند کومه نوې خبره نه ده. له دې مخکې هم د همدغې پدیدې له امله د یو شمېر ملي ټیمونو لوبغاړو هیواد پرېښی دی او اوس وخت په بهرنیو هیوادونو کې د نورو هیوادونو په استازیتوب لوبې کوي. قدرمن اوریدونکو، زموږ پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
قدرمنه دوستانو سلامونه می ومنی. د تاسو په نظر ولې په دې وروستیو کې پاکې د څښاک اوبه کمې شوې دي؟
ساده دي خواته مدرف نسی کولای چې هغه یزوګان کې جوړ کې په اساسي قانوني ډول باندې
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
خوره اسکی خو اسراف م کوي. تر دې پورې چې مونږه حتی په اوداسه کولو کې درې کرته مینځل د تکمیل د فرضو کېږي. دې نه چې څوک اخواته یو څوک خپل وضو اندام د مخ لاس څلور پنځه کرته پرېمینځي نو شریعت دې ته اسراف وایي. حتی په اوداسه کې به هم اسراف نه کوي.
نن په همدې اکله غږیږو له آزادي راډیو سره اوسئ. درنو اوردونکو، اوبه د ژوندۍ موجوداتو د ژوند د پایښت لپاره تر ټولو مهم عنصر دی. اوبه د ځمکو د کرلو، د انرژي د تولیدولو او داسې نورو لپاره لومړنۍ اړتیا ګڼل کیږي. که چیرې اوبه نه وي او یا هم له ضرورت نه کمې شي نو دا ویلی شو چې انساني ژوند پر مخ نشي تللی. تجربو ښودلی چې د اوبو د کمېدلو لاملونه ډېر دي، خو یو علت یې پخپله د خلکو بې پروایي ده چې د اوبو د مصرف په وخت کې کوي. په اکثره ښاري سیمو کې د اوبو د نلونو شیردانونه خلاص وي یا هم دومره اوبه له نل څخه اخیستل کیږي چې په کار نه وي. د کابل د کارتیناو اوسیدونکی ولایت خان په خپل کور کې د اوبو د مصرف په هکله وایي.
اولې چې ده همیشه سهار مینځو، غرمه مینځو، ماښام مینځو او پاش لرو کنه او پاش ډکوو په بوټي موټي اچو بیا خونه ته بیا سطلو اوبه اچو ماشومان پکې لامبي کوي کالی مینځي ټول ضرورت په اوبو باندې ده چې اوبه مصرف نه کړو په شی باندې وکړو تو سوچ مونځ اودس کې مخلاصونه مینځي نل خو به خلاصي کنه لوښی کاسې ماسې مینځو او نل خو خلاصي کنه مینځي ادمانه ضروري.
د ګرمو سیمو اوسیدونکي چې اوبو ته ډېر ضرورت هم لري اکثره یې په مصرف کې اسراف کوي. د ننګرهار اوسیدونکی ملنګ جان وایي چې داسې وخت هم راغلی چې د څښاک اوبه یې هم ډېرې په سختۍ پیدا کړي.
داسې وخت شوی دی چې په نل کې اوبه هم نه وي راغلي، هغه خو په هفته کې یو ځل راځي کنه، او واټر پمپ مو خراب شوی دی، او بیا داسې وخت شوی دی چې اوبه هم نه وي پیدا کړي، بیرته راغلي بیا معطل کړی دی، تر هغه یو چاره کړې ده پیدا کړي د یو ځای نه. یعنی دا وجود لري بله چې خلک بې پروايي کوي، بیا هم نلونه خلاص پرېږدي، ګل بوټۍ او پاش کوي، لارې او پاش کوي. مثلا اکثریت کورونه چې دي کانکریټ دی، سیمنټ دی، نو په دې په وینځلو کې امتنار سهار استفاده کوي، حتی خلک خپل د کورونو مخې او پاشي کوي.
یا ولایت چې د څښاک اوبه ډېرې ورسره ضایع کیږي عمیقې څاوې دي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې ډېری هغه کسان چې عمیقې څاوې لري اوبه له حد نه ډېرې او بې ځایه مصرفوي.
چې اول دوی راباسي د چای عمیقې څخه اوبه راباسي، برق په مصرفوي، بله کې د پخوا هغوی نه چې سهان دي بس بلای ډکول یا دغه کول. اوس په دغه ترتیب بس ډېر ورسره دغلي صفا اوبه خو هر وخت نه پیدا کېږي. اوس موږ چې خپله صفا اوبه یې په پیسو رانیسو چې شوی دغه کوو، نو دا که اوس پر موږ څه کښتي داسې کېدای شي دغه چای عمیقونه زموږ وچسي.
د اوبو کمښت له یوې خوا او ناپاکي له بلې خوا خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل اوسیدونکی امان وایي چې غیر معیاري د بدرفت څاوې دومره ډېرې شوي چې د څښاک اوبه چټلې کړي دي.
دلته څاره دې خواته مدرفت نسی کولای چې هغه یزوګان کې جوړ کې په هغه اساسي قانوني ډول باندې که اقتصاد د خلکو برابري خو بیا په اساسي نقطې باندې کار کوي چې هغه میکروب دغه سره وصل نه شي، فاصله یې منځ کې لري یا ښه یې جوړ کې په قانوني ډول باندې، نو چې اقتصاد ضعیف وي څه وکړي خلک؟ ولس
د بغلان اوسیدونکی خان شیرین بیا وایي چې د دوی د څښاک اوبو ته بیا د هوټلونو د بدرفت اوبه راځي. هغه وایي چې څو ځله شکایت هم کړی خو چای غږ نه دی اورېدلی.
د خلکو شکایت هم کوي او دسم بیې کوي. دغه اوبه د مرضونه پیدا کړي دي. دغه بدرفتونه ټول هغه دي. حتی د سالنګ اوبه سې موږ ته راځي. په دې سالنګ کې تقریبا 500 یا سل هوټلونه جوړ شوي دي. د دغه سلو هوټلو بدرفتونه ټول په دغه اوبه کې راتویږي. د خنجر اوبه کې راتویږي. چې تاسې ورسئ دا اوس په سترګو وګورئ، دغه هرې تیږې ته ورسئ وګورئ، په دغه هره تیږه باندې دغه کثافت پروت ده. حتی دا د ماشومانو نه دي رقم د پمپرونو ورته پیدا شوي دي. دغه پمپرونه په سلهاو د اوبو په سر باندې روان دي. کته اوبو ته یې راخطا کوي نه روته. دغه نه څوک نهشته چې ورته یې وویل ته خو مسلمان دغه وویل دا کته د خلکو بچکي کالي مینځي. کموټه جوړ کړې ده. کموټ د مځکې په سر باندې ده، ذخیره نه لري. مستقیما روان دي کته ناسته را غورځي.
په کلیوالو سیمو کې بیا څاروي د څښاک اوبه نه پاکوي. هماغه ناپاکه اوبه بیا د مجبوریت له مخې کلیوال څښي. د ننګرهار اوسېدونکی احمد جان وایي چې ځینې وخت خو خلک له اوبو نه هم کار اخلي. حکومت کې چې ځوانان لامبي
ګل په مخ سیالته میخي غوایي زناور خره سپی په دې درونټې ډنډ کې مالې دلې دې سپراتی او دا وبو مغه شکایت ورزی او د انګرار خار ټول خلک په دې نیر کې لامبي. ماشومان ځوانان صابونونه کې استعمالې کالیب کې مینځي او بیا دا وبو کته زم د شینوارو ممندرې بیسود ولسوالې په دې ساحو کې دین خلک استفاده کوي. که یو کیلومتر دو کیلومتر لری جای ته میلاړ سی غسیه بر واخلی کوینه پاک کاریزنا دا به د دوی د اولادونو لپاره د دوی د صحت لپاره به دا ډیره په ګټي. دا خلک به دغه سیوبون استفاده ونه کی.
هغه کسان چې رمال یو ځای څخه بل ځای ته بیایي کله ناکله په لاره کې څاروي په اوبو کې اورنه غرقیږي، مړ کیږي او بیا د یغو غوښې خرابیږي. په دې اکله تورګل کوچای وایي چې
مال مې ملتان نه رابار که په تورخم باندې دا میږې تږې شوې ګرمي وه. دا چې په اوبو باندې ور ولوېدې دوه پکې ورلا وشوې نورې مې ترې راتاو کړې، رانه غرق یې کړې. نور دا کاغذونه او کثافات و هر چې شی پکې پراته وه شنې وبلۍ کې یا اوبو هغه وبلۍ نیولې وې. له خپله دا رقم اوبه چې کومه خدای راسي لکه مالګه دې چې پکې اچول چې دا رقم څروي دې چې کلو نه څه وکړم. چاره نهسته بله. کالي پې پرېمینځو، لرې د له مخې یو وزه مې اخیستې ده، هغې ته یې ورکوو، خپله یې چکو، چای ته کوو. خو تروي دې لکه مالګه دې زه پکې اچولې ان د سر دا کاسه سوځي.
په خپرونه کې د څښاک د اوبو د چټلېدلو یو علت د بدرفت ساوې وښودل شوې. موږ د کابل ښاروالۍ د تنظیف د ریاست له مرستیال محمد رفیع سعیدی نه پوښتلي چې ولې ښاروالۍ د غیر معیاري بدرفت ساوو د جوړولو مخه نه نیسي.
هغه کسان چې نوي کورونه عمروي کابل د ښاروالۍ له خوا څخه ورته دوته ډېر جدي کنټرول لاندې دي. تنظیف د مدیرانو د پرسنل له خوا څخه کنټرول شوي دي. حتی موږ هوټل پمپونه نیولي دي چې بل مجلونه چې جوړ شوي که څه دولتي دي څه شخصي دي. د شپې له خوا څخه خپل بدرف پایپونه په هوټل پمپ له طریقه څخه راباسي، سرکو په ویالو کې خوشی کوي. څو دانین په وسره ګر کړی دي. پر ریاست او ادیو قضایی سرندولی ته مکتوبونه ورکړي دي.
د اوبو او برېښنا وزارت مسؤول کسان هم د اوبو ناپاکه کیدلو او کمیدلو ته اندېښمن دي. د یاد شوي وزارت تخنیکي مشاور ویسل رحمان هم غیر معیاري د بدرفت ساوې او د اوبو بې ځایه مصرف د اوبو د چټلېدلو او کمیدلو لاملونه بولي.
سیپټیک سایانه په هغه معیاري انجینري شکل نه دی جوړ شوی دی. په دغه خاطر اکثریت هغه فاضله اوبه یا هغه ناپاکې اوبه په مځکې جذبېږي او دا د مځکې لاندې اوبو ته رسېږي چې دا خپله کیفیت د اوبو کښته وړي. مثلا په یو کور کې کله چې وګورئ یو څاری په بغل کې سیپټیک سای دی، دا اوبه نفوس بیا بېرته دوی د استفادې لپاره وړي. مخکې ته دی چې دا فلټر شي دا خپله صحت ته ډېر لوی خطر. په افغانستان کې موږ محدودیت لرو په اوبو کې او خلک په ډېره اندازه اوبه استفاده کوي چې ضایات یې تر هغه ضرورت زیات دي. نو په دې لحاظ کې د هر کورنۍ د هر غړي او هر څوک چې په دې ښار کې ژوند کوي دا مسؤلیت دی چې اوبه خپل د ضرورت په اساس باندې استفاده شي. هم چنان هغه ادارات چې مسؤلیت د زیرزمینی چې یو موږ وزارت یو او ښاروالیګان دي دوی دا مسؤلیت لري چې پر خلکو باندې دغه قوانین او مقررات چې جوړ شوي دي باید تطبیق شي. چې هغه غیر معیاري سانان د دې پاس پرینرژي چې وکیندل شي، تجارتي ښارګوټونه چې جوړ شوي دي هغه اوبه باید دغه پالیسي او مقررې په اساس استفاده شي. په درېیم مرحله کې هر کورنۍ او هر شخص دا مسؤلیت لري خپل د وطن د پاکۍ او خپل د وطن د طبي منابع چوبه یو داسلی منابع خدي هغه په شش شکل وساتي د ضرورت په اندازه استفاده وکړي.
دی اوبو د نویو بندونو د جوړولو پاک له ویسل رحمان وایي.
اوبو برښنا وزارت بعد 2001 کال نه چې نوې حکومت جوړ شو تقریبا دوی پلان ونیوي چې په افغانستان کې باید بندونه برته مطالعات شروع سي ديزاين شروع سي او ساختمان شروع سي تقريبا دی وسه کولای چی تر 2003 ابتدائی مطالعات ختم چی پاره کی مشکل ولې چې یو بند په ټول افغانستان کې اول پکیج د کوکچیو د اولیا او سفلا باندې او د کنر پر بند باندې څو آپشنونه و د کابل پر روټ باندې ډیر اته آپشن مطالعه سو د سلما بند په 2003 کې ساختمانی کار شروع سو د شاتوت د بند مطالعات شروع سو او داسې ډیر نور او د نیمه حکومت پر اتاک سره چې بریر لوی وسی پلان د بندو د مطالعات او جوړونې په بخښ کې ونی وسو نویش بند د اوس مستر پلان لا نیول چې شپږ بند د اوس کته سي وګوري په تدارکات مرحله کې دي چې په مختلف ولایت کې د شمال دي سلور پروژې نور دي چې په حوضې جنوب غرب کې دي چې په قندار او په هلمند روزګان کې دي چې دا تفصیلی ډیزاین کیږي او همدغه سي 15 پروژې نور هم دي چې ان شاء الله په دغه هفته کې د اعلان تزي د مطالعات لپاره د په ټول مرکزی افغانستان کې شمالي کې جنوبي منطقه کې
په قران کریم کې هم د اوبو ارزښت روښانه شوی دی او ډیر مصرفي چې اسراف دی منه شوی دی. محمد زمان چې په دینی برخه کې معلومات لري په دې اړه وایي:
کلو وشربو ولا تصرفو، خوری اسقی خو اسراف مکوئی. اسراف په دین کې زموږ بند. اسراف څه تویل کیږي؟ اسراف دې تویل کیږي چې هر هغه شی چې د ضرورت نه زستا اضافه وي په درد تنخوري د هغې استعمال په شریعت کې بند. تر دې پورې چې موږ حتی په اوداسه کولو کې خو شریعت ورته درې کرته هغه تعین کړی وینزل چې دا درې کرته وینزل د تکمیل د فرضو کیږي. دین چې څوک اخواته یو څوک خپل وضو اندام د مخ لاس څلور پنځه کرته پریمینځي نو شریعت دې ته اسراف وایي. حتی په اوداسه کې به هم اسراف نه کوي. خدای جل شانه وایي چې ما ټول ژوند د اوبو نه جوړ کړی ده. وجعل كل شيء حي من الماء. نو بنان چې دا اوبه ډیر مهم شی دی، دا باید بې ځای استعمال نسی، داسې استعمال نسی چې نورو ته ضرر رسیږي. که تا فکر کړی په دې کورونو کې وګورې، یو کور د بمبۍ چالان کړی ده، یو کور د پیپې چالان کړی، ټوله کوڅه ته متضرره ده، موټر ته متضرر دي، تیرېدونکي ته متضرر دي، لارې ته راخوشې کړي. یو بل زیات د اوبو ته ضرر رسولی ده، دغه کومې چې سپتیک ساګانې دي دو زیات صحت ته تاوان رسولی، باید د دې نه مخنیوی وسي. دا قوي اسراف ده، ځکه اسراف داسې ټول اوبه یې ککړې کړي دي. چوبه ککړې سه صحت ککړ سه صحت ککړ سه انسانان ښه وده نسي کولی. نو ډېر مهمه ده چې په اوبه کې اسراف ونه سي.
مست مست پټول لار یما داج وین شیخ عمر خمار یما روح می پکې خدای ګو خوب ول دې مطل جنتا کابل خوله دې خوله دې مطل جنتا کابل خوله دې داس چې مست مست پټول لار یما داج وین شیخ عمر خمار یما روح میں پکی خدائے گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے کھلے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے مست مست پٹول لار یما داج وین شیخ عمر خمار یما روح میں پکی خدائے گو خوب والے دے مطل جنتا کا
کابل خوله ده خوله ده ماتل جنتا کابل خوله ده کردی اخی ہوا گانی دی یاد ما جبینو ادا گانی دی یو بلی پسرو گلو وشت لے دے یو بلی پسرو گلو وشت لے دے دا سی چی مست مست پچو للار یما دا چی بین شی خمار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے رے کھلے رے ماتل جنتا کابل